السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. د امریکا غږ شنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدې. د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شیبي پایل شوې چې د مخام تر 9 بجو به دوام کوي. نن دوشنبه د 1399 مریض کال د غوي یا څور 22مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مئی له 11 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. و باورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تیره ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د ځورونې وژنو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټونکو ډلو مشخصول د دغه خبرو د بحث اصلي اجنډا و. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. دام د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې. د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی، او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یاد پیښې خوشینی ښودلې. د ظریف په حواله بیا دا هم راغلي چې ایرانی پلاوی به هم خپلې څېړنې ژر پیل کړي او موافقه یې کړې چې کاري ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لوري تر وهلو وروسته اړ شوي وو چې هریرود سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوز سرمفتش حمید تحماسی چې د ولسمشر غنی له خوا د دې پیښې د حقیقت موندونکو پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی پرون ویل چې د هغو شپږ سلوي افغانانو لډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي چې ځانونه اوبو ته واچوي، یو ویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د 15 نورو د مرګ او ژوند درک نه لګیږي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور هم واوري. د فراه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی. د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تاییدوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ډېر تاسف سره ویلی شي چې دا کار شوی او دا متقاعد جنرال د افغانستان د سولې او سوکالۍ د مخالفینو سره یو ځای شوی دی. طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په یو ویډیو کې دا وکړه چې د فراه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور د دوی د لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. کرکټ بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په کړې ده او دا خبره یې په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپکلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ وایي فرید هوته کزا دی رډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپکلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي.
دیرش کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتون کې بیټسمن دی چې د افغانستان لپاره یې سلر ویشت یو ورځنۍ او شپږ سلویخ نړیواله شلوریزه لوبې کړې. د تر اوسه په ځان د لګیدلو تورونو په ارتباط په خپل رسنیو ته څه نه وایي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. د ازادي راډیو نه خبرونه اورېده. هم سو بهرني خبرونه، د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شویو عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی تیر ورځ ماخام په دې اړه یو ویډیو بیان ورکړه او وی ویل چې لکونه عراقیانو د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمېنې بغداد او یو شمېر نورو ښارونو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړې. په مظاهرتیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی شوی او مظاهرې تاوتریخوالی اوختی. د مظاهرو لپاره و میشت کیږي چې په دې موده کې د اسکرو په دزو سره شپږ سو مظاهرچیان وژل شوي، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور بندل دي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه تیر ورځ په یو ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر لر رواني ونی دي کار ځایونو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورت کې له تګ راتګ ډډه وشي او هم د ټولنیز واټن مراعت شي. صدر اعظم بوریس جانسن بنن دوشنبه د قرنټین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګیدلې محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي، حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې په قرنټین درې نورې اونۍ هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپل هم کورونا وایرس نیولی و چې تر څو اونۍ قرنټین او درملنې وروسته بیرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2,00,000 او 40,000 کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 22,000 تنه مړه شوي هم دي. او په ایتالیا کې دا دوه ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 115 کسان مړ شوي، شنبه د مړو شمیر لږ زیاتو 104 تنه یاد شوي. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه تیره ورځ 800 او دا له مارچ میاشتې په یوه ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایتالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډېر کسان مړ شوي. د جانس هاپنګز پوهنتون د شمیرو له مخې په ایتالیا کې په کورونا وایرس نږدې 2,00,000 کسان اخته دي چې له ډلې څه باندې 13,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 4,000,000 اوښتی چې له ډلې څه باندې 2,01,000 کسان مړه شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمېر نږدې 1,500,000 ته رسیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو سلرویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28.4، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 33.4، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 33.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35.3، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28.1. زموږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، دا نور خبره شی مطالب مو په ویب سټ هم تعقیبولای او اوریدلی شي په تمدا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر اتیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه پیښې حقیقت موندونکو ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلاټونو لومړني جزئیات شریک کړل. د دغه حقیقت موندون کې پلاوی مشر حمید تحمسی و. د افغانستان د امنیت وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې 392 روغتیایي کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوي.
افغانستان کې مجموعه 995 سمپل ټیسټ شوي و چې د دې د منځ نه 301 پکې مثبت واقعات دي، 15 تنه وفات شوي او 15 نور برته روخ شوی دی.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمه اوسیدونکو وای د ملي اردو درې می پله لیوا د فوجي عملیاتو لامل د سردی بند او بو ور باندې بندي کړی دی.
سکل بیا سمګه دا کوم فصل کړی دی وسم بیا له خساره سره مخ کی موتوبونه راکې دی بنې سردی او بند کې دومره وبو زیات سوي سکل یو مخ پارچاوی یته دا بند.
نور مطالب حمله رو د خبرونه مو تر ونیم به بجوده را سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټون کوډلو مشخصول د دغو ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا وه. د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا هری رود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو د پیښې پلټ ټون کی افغان ټیم ویلي د دې پیښې د ثابتولو لپاره کره شواهد موندلي. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند وایي چې ولسی جرګه و د ایران پولیساتو د دغه ناوړه چلند په اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. سفیر سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هری رود سیند ته د لسګونو افغانانو د ورغورځولو له پیښې لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخونکی جنایت بللی او ویلي دي چې په اړه یې جدي څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به یې په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پرېکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلټنو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ور په غاړه شوی پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري.
به خاطر از اینکه موضوع ثابت شوه،
د دې لپاره چې دا موضوع ثابته شي او موږ ایراني لوري ته د هغو اسنادو او شواهدو پر رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو، اسناد او شواهد او معلومات
ورسپارو.
ایران له اولې ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چیرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پولیساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلي قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیخه از موکه سرحدی سیم بکه شوی چه لعمل از موکه هاش پر افغانان مره شوی. دوی ارشوی و چه سرحدی سیم پا سیلابی و بو که زنون و چوی او زنون و نشیش غراله وانا مو هم چه پا دی علم مگریر که اصناد دارو
ما مستندات خوبی رو در اختیار دار.
په دې پیښه کې مړه شوي او لا درک شوي د هرات او فاریاب اوسیدونکي وو چې د کار په لټه ایران ته روانو. افغانستان ولسی جرګه وایي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا هری رود سیند ته د افغانانو د غورځولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي. دغه راپور دوی ته مخکې کی او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریکه کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوار ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په هیڅ وڅېړل شي او نتیجه بیا ولسته وخدل شي.
له افغانانو سره د ایران د پولیساتو وکونو دغه چلان سخت خبرګونونه پارهولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلان ډیر خوشینه کړه او افغان حکومت باید دغه قضیه په بشپړ توګه وڅېړي څو عاملین عدالت ته وکاګل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیال پتروشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته وویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خو دا وار دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
The
زمو غلا ازادي رادیو نو ورېدرنو اوریدونکو او موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ نو وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې وژنلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. ورزو بلی موضوع ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شپږ سوه او سوار لس مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله د دې وایرس له کبله 140 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت چارواکي ګواښ کوي که خلک قرنطین جدي په پام کې ونیسي وضعیت له دې هم خرابېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4402 ته پورته شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو 24 ساعتو کې افغانستان کې مجموعا 995 سمپل ټیسټ شوي وو چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات دي. 15 تنه وفات شوي او 15 شپېته نور برته روغ شوي دي. د دې سره په افغانستان کې اوس 4402 مثبت واقعات، 140 د مړینې واقعات او 1550 روغ شوي وطنوال لرو.
د ښاغلي مجروب خبر د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د مثبتو پیښو شمیر په افغانستان کې پورته لاړ شي. دغه وزارت ګواښ کوي که قرنطین په جدي ډول پام کې ونیول شي راتلونکی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 112 پیښې په کابل کې، 95 هرات، 13 بلخ، 26 کندهار، 21 بغلان، 13 فراد، 12 لغمان او 1 شمېر نورې پیښې هم په ځینو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو نه د نن ورځې لومړنۍ خبري پښتو مجله اوري. اوس هم ورزو د نړیوالو ورځپاڼو په لور چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسدالله لودی وړاندې کوي.
اے بی سی نیوز پر خپل ویبپاڼه افغانستان کې د کورونا وایرس د ګواښ په اړه یو مقاله خپره کړې او دا سرلیک ورکړی. افغانستان کې د کورونا ګواښ ممکن د تیرو 13 کلونو له تاوتریخوالي مرګونه وي. په مقاله کې راغلی افغانستان ځکه د دغه وایرس له کبله ډیر زیانمنون کې دی چې د تیرو 3 لسیزو جګړو یې روغتیایي سیستم کمزوري کړی او له بل پلوه ګڼ شمیر کډوال هر ورځ له ایران ورستنیږي. د حمید پونم یو افغان چې تازه له ایران راستون شوی ای بی سی نیوز ته ویلی کله چې دای کور ته ستون شو د کورنۍ هیڅ غړی نه پوهېده چې کورونا څه شی ده. د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي ویلی طالبانو امبولانس ورکړ او یو حکومتي روغتون کې ځان معاینه او بیا څوار لس ورځې قرنطین کړ. په مقاله کې راغلی د افغانستان جګړه کې له 2001 کال راهیسې 110,000 افغانان وژل شوي. خو روغتیایي کارکوونکو دغې خپرونې ته ویلي د افغانستان کمزوري روغتیایي وضعیت او د خلکو نه پوهاوي ته په کتو ممکن د کووېډ-19 ناروغۍ افغانستان ته له جګړې هم درانه پرېوځي. مل آنلاین خبرونه بیا د امریکا له خوا د طالبانو له منګولو د یو امریکایي قراردادي مارک فریریچس د راخوشې کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی طالبانو د حقانی شبکې په ګډون خپلې لیکې چان کړې خو وروسته یې وویل چې په دې نوم کوم کس له دوی سره اسیر نه دی. د مل آنلاین په لیکنه د دغه امریکایي قراردادي راخوشې کول سیمې ته د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر یوه غوښتنه وه په کوم کې چې نوموړی قطر، هند او پاکستان ته ولاړ. مل آنلاین په پاکستان کې د طالبانو د قطر دفتر د اوسنی مشر ملا عبدالغنی برادر اتکلن بند ته په اشاره لیکلی پاکستان اوس هم پر طالبانو نفوذ لري. خو د مطلب لیکوال ویلی د طالبانو او پاکستان ترمنځ ځینې بې باوري هم رامنځته شوي. د هند ورځپاڼې بیا هند ته د سفر پر مهال له دغې ورځپاڼې سره د زلمی خلیلزاد په خبرو یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله راغلی هند د ترهګرۍ د اندېښنو په اړه په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد ورځپاڼې ته ویلي هند او افغانستان تاریخي اړیکې لري او د هند او طالبانو خبرې مهمې دي. په مطلب کې راغلی ښاغلي خلیلزاد له هندي چارواکو سره هم پر دې خبرې کړې چې څنګه نوې ډیلی د افغانستان د پخلاینې په بهیر کې مؤثر رول لوبولی شي.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وایي د ملي اردو درې می پلې لیوا د پوځي عملیاتو له امله د سردی بندو بور باندې بندې کړي. دوی وایي له دې عملیې شنه کښتونه د وچېدو په حال کې دي. خو د غزنی والی بیا ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکو وایي شنه کښتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبه ورباندې بندې کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوې دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قمندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ور پرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمن سړک 3 وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسېږي. تېر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سږ کال بیا سې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سږ کال یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجي وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15-30 پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلاتو غم او نخري مو مجبور یو چې ټول سیمه خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قمندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نه سو. بل لور ته د غزنی والي وحیدالله کلمزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلي اوبه ور پرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه وم خبر، زه خو پرون راغلم. زه به قمندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد د غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. یو شمیر شنونکي او خلک په دې اندي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ ګډ حکومت جوړېدل به د تیرې تجربې تکرار وي. شنونکي وایي دواړو لورو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د ښکېلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځولي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر درګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وی هوکړې پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنونکي او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامې تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنونکي په دې اندي چې درګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر به نه وي. شنونکي حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
یعنی هدف لپاره ده چې د ملت بودیجه شخصي جیبونو ته ولاړه شي او هغه کسان چې په توفیلي ډول تغذیه شوي دي د افغانستان د بودیجې نه تغذیه شي او یو ځل بیا تعاملاتو او د شخصي په شخصي ګټو ولاړ حکومت رامنځته شي.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلی بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول ښایي چې دواړه لوریو ته یوازې په واک کې پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه ډاکټر صاحب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایې ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په افغانستان حیثیت په داخلي او یا په
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنۍ شوې نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکېلتیا به پر ولسواکۍ او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق ځواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
که مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي دا بیا ولسونه نور هم پښمانه کوي په دې چې لاړ رایې صندوقونو ته رایه ورکړله. که چېرې بیا داسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ول انتخابات کې خو سره به الته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي هم ولس قربانیانې ورکړي هم دومره بودیجه د ولس مصرف سو په دې انتخاباتو
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري او موږ تاسې تیر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې یوازې سیاسي ناندرۍ مشکلات ستونزې یو بل ته جوړول
خو یو شمېر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره وی سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او دا هم یو نره والا مسئله دا عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی دا حکمت زد مظاهره پر محل دا بندی شوی و عراقیانو دا ازاده فرمان ور کرده. سفیولا ستانگزی پا دیاده را پر جور کرده.
د عراق د نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی د لومړیو کاری ورځو مهمې پریکړې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو د ازادۍ فرمان یې ورکړې او همې د داعش او ترهګرۍ ضد مرکز ګوښه کړی شوی مشر جنرال عبدالوهاب السعیدی ستایلی. مصطفی الکاظمی چې تېره اونۍ د عراق له پارلمانه سره له خپلو نوماند وزیرانو د باور رایه واخیسته یک شنبه ماښام د بندیانو د ازادۍ په اړه ویډیویي بیانیه ورکړه.
وجهنا لجهه الامنیه بإطلاق سراح
مخبل امنیتی ادارو ته خبر ورکړ ټول هغه بندیان خوشی کړی چې په مظاهرو کې برخه اخیستي وو. همدارس مو د قضا عالی شورا غوښتنه کړې چې ثانوي قضیه د محکومو بندیان په خوشی کولو کې همکاري وکړي په استثناء د هغو کسانو چې په وژنو کې ښکیل دي.
من تورط بالدم العراقي
الکاظمی وویل چې د داعش پر ضد مبارزې د مرکز ګوښه کړی شوی قمندان جنرال عبدالوهاب السعیدی به یو ځل بیا په خپلې دندې وګمارل شي او رتبه به لوړ شي. مخکینی صدر اعظم عادل عبدالمهدی دغه قمندان رتبه ټیټه کړې وه او بیا یې په کور کې نیولې و. دغه کار هم په عراق کې مظاهرو ته زور ورکړ. لکونه عراقیان د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو هم د تنشیه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچیان د بیکارۍ، دولتي فساد، ناتسیزو خدمتونو او د ایران د نفوذ په وړاندې راپورته شوي وو چې ورځ تر بلې مظاهرو زور اخیست او ورسره د پوځیانو چلند هم تاوتریخجن کېده. د مظاهرو لپاره او میاشتې او یوه اونۍ تیریږي او تر دې دمه د حکومتي پوځیانو په لاس د شپږ سوه مظاهرچیانو د وژل کېدو او د نږدې 3000 نورو د بندیانولو راپورونه ورکړل شوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یوار بیا. د فراه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی. د فراه سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تایید کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفیق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړی دی. بورډ دا پریکړه پرون یک شنبه کړې ده. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوی عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړی او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
یو مشر زوی می دغونه بولای وړکای چې زخت یو وخت تل دانور بچم غون غون عملته تل یو سړای می مړ شو پکې
پاکستان کې.
پاکستان کې موټر و هه.
څنګه موټر و هه؟ ولی
دو موټر راغله منځ کې رئیسار شو مړ شو.
څومره وخت کیږي؟
12 کال به کیږي چې مړ شو.
به تاسو د پاکستان په کوم ځای کې اوسېدلې؟
خټو کوپل کې.
اول تم زون څنګه و؟
اول تم کو زون دونو د چا به وسې د چا به وسې نه یي من غریبانان خلکی
وسم زون سرقام د سرقم کوټو کې وسېږي
وس خامې کوټې دي نو
کوم مشکلات لري؟
سختي خو ډیره سختي ده. دوی خو وس د سنه کوي چې دغه کونډې دي رنډې دي دغه خو دغه منګه وکو وس څوک وی لري څوک په غریبي خو هغه کار خو نشته دی په افغانستان کې وس
چا کومک به سره ونه کړي؟
نه یې چاره سره کومک ونه کړي.
خپل خپلوان څنګه؟
خپل خپلوان خو کوم څوک هلته پاتې دي څوک پی وځي دي څوک یو ځای کله سره پراته
اوس د خرڅ مصرف ډوډۍ څه رقم پیدا کوي؟
په سختۍ پیدا کوو.
بس کی گیم بیا پناس ماری گئی
نم مړی کو چیرته پی مړی کو
نیم ناس
نیم ناس
مشمان څنګه بیا خو به ډوډۍ نه غواړي اضافه شیان خو به نه غواړي
څنګه یې نه غواړي خو صبر پې کوو نو څنګه چلو
بیا طاقت کوي غلي کېږي خبر مني
بیا وایي غلي شه بیا خود غلي کېږي
ته څه غواړې چې څه رقم یو ژوند دې باید درلودی
موږ وایي چې ښه ژوند هم لرودلی او خپل ځای هم لرودلی دغه هم لرودلی لږ دعا شو ښه وایي ډوډۍ موډۍ پیدا کېدلی اعتمان دي په نهاري ویده شي په لږې ویده شي
خیر اوسې مننه
ځانه ډېر